احمد شبریم د سجرډو پټې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د آسیا په جنوب ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1604 نوي ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر 1680 ته. دا تازه شمیرې فرانس پریس اژانس د میانمار د واکمنې پوځي شورا په وینا نن خپرې کړې. د جمعې په ورځ 2.1 یختر په کچه زلزلې د میانمار او ګاونډي تایلند یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یې یو هسکه ودانۍ، یو پل او د اوبو یو بند ویجاړ شوي دي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي او شایي ویجاړۍ ډېرې وي. د ګاونډي تایلند په پلازمینه کې بیا یو ترکار لاندې هسکه ودانۍ ونړېده او هلته 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د میانمار پوځي حکومت په لږ سره لږه 6 سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. پرون له لومړۍ زلزلې لس دقیقې وروسته په سیمه کې بله زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پرز ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوملړ خپور کړی، خدای نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همداراز د بندیانو د دقیقې خوشي کېدان د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی به له ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلي دي. د تودو اړیکو ترڅنګ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري پراخه شوې ده. د تیر لمریز کال د سنبلې په پیل کې د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز چې د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار ګڼل کیږي، د ازبکستاني چارواکو او د طالبانو د حکومت د استازو په حضور کې رسما پرانستل شو. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقوقو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پلانستي لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نېټې د دغه هیواد له خاورې ووځي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له سر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان سر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زور له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. د اوکراین د دانیپرو پیتروفسکو والي وایي چې د اوکران په جنوب ختیځ کې د دانی پرو پرشار پرون ناوخته د روسي ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او په یو هوټل او رستورانت کې پراخور لګیدل دي. همدارس په سیمه کې یو شپږ شخصي کورونه سوځېدل دي. سرهی لیسک په ټلګرام کې لیکلي دي چې پر دانی پرشار روسي ځواکونو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولې دي چې له عمله 19 تنه ټپیان شوي هم دي او د دریو ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک دی. د نوموړي په وینا په یوه جګپوري بلاک او نشته لسو شخصي کورونو کې د دې بریدونو له امله اورونه لګېدلې دي. اوس د رډو په منځني سپدول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی. په دې ترڅ کې په پلاسمینه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجنون درې لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي اعلان واوري د دې چې زموږ هم افغانان ورونه پراته دي د یو دې شتاله کورې د سرکار د طرفو وظیفه اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وایي چې دا اعلانونه د پاکستان پوز له جماعتونو څخه کوي. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونه زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمې یعنی تر بل سبا دغه واد لخواري ووزی کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپل خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلې ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل. دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنون ته لږ وخت ورکاندې چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغه کسانو لمنځه 214 تنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدلی دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلي. یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمه پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واځي کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډا مور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لشته لږه 40 پولیس افسران د یو جکپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانون افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو ډلې اندیشته شي او خبرداري ورکوي چې د پراخي شړنې به زرګون افغانان په تیر بیا شزي او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اگست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته تشدیدلې دي. په همدې حال کې د خبريالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبريالانو د نه استلو غوښتنه وکړه. د سازمان په پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو پر وضعیت اندیشنه شولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه چې پر حقوقي فشارونه پای ته ورسوي او د خپل خاورې څخه ونه باسي.
پر راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی پولیسو پر اولپنډي کې 923 افغان کډوال نیولې دي. تازه په خواله رسنوي کې په ځینو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوی ضرب العجل پوری د وټلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو ضروري اعلان واوري دته چې موږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دې شتاله کولې د سرکار د طرفه ودی ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وټلو اعلانونه کوي. که هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنوي خبري سوي او خي چې پاکستانی فوجیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسی تاییدولای، خو په پاکستان کې میش ځینی افغان کډوالي تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری وی اونۍ راهیسې له پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دې هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بهش غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، د اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فوجانې یو ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی، خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي، که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډېرې قرباني د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي، په ډېرو کمو پیسو، یعنی په 15 لک روپیه باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي، سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبوری نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي، همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د مونږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتگان اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا دروند کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی سو. هر انسان یو توان یو اندازه لري، هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار ور وسپارل سي، نو دا ته موږ شاقه یا دروند کارونه ویلی سو چې هغه دا نسي اجرا کولی، خو د وچې مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا دروند کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څنګه چې کوچنیان باید لاړ شي مکتب ته لاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکی دا ته موږ درانه کارونه ویلی چې دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان، بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور او پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کوي، بیا زده کړو ته واسطې، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېرې پیسې ورته راوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي دا به کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستري خانو کې شاملې، د موټر په مستري خانو کې شاملې، د خښو بوټو کې شاملې، په ګودامو کې شاملې، تر څو دوی ته څو پیسې بلابود راوي، مګر ته فکر نه کوي چې هلته پرادومه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي ډېر تاثیر کوي، او دوی د بیلابیل اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي، ځکه دوی یو کار نه شي کولای. هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه به دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې موږ لیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرستان درلودي، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان ونو. یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کې، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه او خوند یې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د هغو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غم وخوري. ولا بعد مخه په افغانستان کې خو اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شان ټول ګرانېږي. نو اته داسې کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نسو پیدا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېدل، د امبار کاغذان به ټولوله، دا خپل یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله سهار وختي، ولمونته ملا په رازانو باندې راوځو، بیا د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېدله، چې دا دوی درته وویل چې اخیز تاوان دی ورته. نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري، یا کم زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی، خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې، نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړي په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې وګړه ډوډۍ پیدا کړي، ورته وایي ولاړه زه خوري وکړه. دا سي د ماشوم له حقوقو څخه، لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې زده کړو لري. نو دوی زده کړو ته ناستې کار ته هستې، خپل معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر، نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې، بلکې په ښار کې ډېر خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځان ته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوق بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي، او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندي په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر هم ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره، بلکې د هېواد راتلونکي دی، د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ د اولې ډېرې حمایه کوي، په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي، او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یوه ښه آرام او خوشاله ټولنه مر پاتلون کې ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درونو کارو اختای مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کیږي، حقوق ته پام نه کیږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختی سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نه هلګیان چې کښېنه یې د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړیږي، باغ به جوړیږي. نو یو هیواد هم دغسې دی، د هیواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هیواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، وایي زما بچیان باندې وطن نه سمېږي، چې ټول لاسونه سره ورنه کړو، او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو. اسلامي اصول دا څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یوه چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، نو بیا موږ نه وایو چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هیواد لرو.
په مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاد سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کیدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ دی. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، میشه د نبی اسلام امت ډیریږي. نو د نبی امت ډیر که، خو په کم شرط ډیری، ته نسل سر مړولی، ته نسل پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه مشه اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چیرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پر ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړ کړي. کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د غورنګ لر شایسته نسبتا کسان ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځي په عذاب یي، نور دي خدای نه دي فرشد یو اولادی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې دغه مخ چلودونه په یقین باندې پلان د پلان د مخ وایي چې دا خدای نه خوشې پیدا سو، دا ډوډۍ غواړي، دا پلان غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني دې بل کورنۍ جوړي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي، وخت ته پام نه کوي، بس ما دې وبمشه د نبی وبد تیروم، دا نه باندې څه خبره ده، نه دا علاوه نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې څونه اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی سم که دوه اولادونه سم مړولی سم؟ دا شل شل اولادونه مې کوڅې په ډکې ښه دي، که یا دوه اولادونه مې هم مکتب پر وخت ولاړ شي، هم ښه خواپاکي، هم تربیت ترلاسه کړي، او په راتلونکي کې دې یو ښه په کورنۍ ځای ته جوړ کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چیرې ورسېږي، په کالو به چیرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چیرې ورسېږي. مجبور چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي، چا چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه، غوښته نه شي برابر ولای. نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوي، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله سپیشلای صاحب، تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا راته واضح کړي دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي. طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي.
پراتلون کی کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشان چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سا وخت د کور ته خروځي، یو شمېر کسان د خناوړ جنسي استفادام کوي. دا خپل یو بل ناوړ کار دی. دا کسان و چې د ستونزو سره پیښ شوي دي، نو د دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچا په حقوق خبرې او د جنسي تېر ښکار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې به د خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولنې په وجو بار سي، دا یو بدماشي، یو لوچک به، یو پایلوچ به، ځکه د څوک رس د لارو وشي. د خپل په کسبدانی سره دوی سوي، د کسبدانی سره د څه ذکرې دا څه کوچنیان نه واز ټولنه وران نه، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی. ما وایم چې ټولنه به نه وران شي، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښېږي. زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسلط لري، د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې جد په یاره باندې مسلط لري، چې دغه ټکی ته ډېر پام وکړي، کواړي چې ټولنه ښه جوړه سي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هېواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو، چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړ دا کسان چې ښه ونه روزل سي، دا کسان بیا به مکتب نړۍ، دا کسان بیا د پل نړۍ، دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور و پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان نه پېژني، خدای نه پېژني، خدای ونه پېژني، نو ټولنه به څه وپېژني؟ مور به څه وپېژني؟ پلار به څه وپېژني؟ نو دا ګرد بې تر اګر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه داس ناستور څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
بله، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. دا راته وایي سپېڅلی صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څغلی، نو دا د دې کورنۍ به وروسته قیامت پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور و پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت یوه ورځ غوښې وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د دې یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا داسې دری کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښې ښودل دي، چې هغه ګړې ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خوراکي خپل خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نهسي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دونه لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پر وړاندې خور یا ورور د ستاسو مکتب ته واستوه، څوره ورځې ته 50 افغانۍ د ورځې برته وړي، 50 افغانۍ، 10 افغانۍ، 40 افغانۍ زموږ په وخت پیاد وي، دا به دی ګټه. دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلی، دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو، داسې څوک لرو په زکات یې ورکي، په خیرات یې ورکي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي، به په ټولنه کې غله لرو، په ټولنه کې به بدماشان لرو، په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو، په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به محتاجین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کې. خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وشي، بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپله به دومره توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار، د کورنۍ مشران، مشر ورور، دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه سي او له دغه شغه کارونو څخه یې راوګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی. په دې کې به نو بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته د راتلو د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي اوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو شو ټولنه ولر په دې کې هم په هوای خو به خل لازمی او ضروری دی نه وایي په اړه لکه چې موږ په ټولنه کې ارچاو ترو ځکه هم په هوای دغه معنا ده مراد عام ولس په کول کله چې څوک پوس په دې باندې چې د کوچنم حق لري تکه څلور ځپ ټولنه کې حق لرم د کوچنۍ دغه حق لري نو بیا دې متوجي کیږي ورته دغه حقوق ته شو نه رنج کی بشري حقوقو د مسولینو کار دي څوک چې په دفترن کارونه کوي د نړیوالو موسسات چې په دې باندې د پروژې کې دغه کار دي خپل د پونتون د وسازانو کار دي او تر ټولو ټول غټ مسولیت چې په ټولنه کې خلک خبر ته غوښنه شي د مسجد ملای امامان دي که زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملای امام خبر ته ډېر غوښنه شي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي د اسلام له نظر د خبرو ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی او په تېر باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی دا یو حدیث شریف ملای امامان د مسجد ته مایکروفون څخه وایي جمعه فرض په خطبه کې وایي ان شاء الله زه پیږه کوم چې په ما په اړیکه بری غټه ونده ګلوله سي دا غسې لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ رادیو غانې ډېر غټ رول لري ځکه چې زموږ په ټولنه کې برخ نشته شي دوی نشته لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی یعنی انټرنیټونه فعال نه دي چې خلک ټلیفونونه ګوري یا سوشل میډیا ډېر ګوري نو زموږ په کلو ډېر په ټولو کې خلک رادیو څخه ډېر ګټه اخلي او د رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او رادیو هر ځای اورېدل کېدلی سي په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی سي نو په رادیو کې چې دا ما په هغه خبرې وسي په ډېر ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته رسېدلی سي یو خور چې ناست دی په کور کې هغه ته رسېدلی سي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کې د رادیو ژبه ټول هم مؤثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید غږ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناست وو نه یوازې به ځان تاوان رسولی نه یوازې به ټولین تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم ورڅخه نه خوشاله شوی چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی
په اخر کې به د تاسو نظر هغه کورنۍ او تمول روچه هم دغه ووس اقتصادي خراب ده ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي دغه د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي یاد ده چې عامه پوهاوی ووس نستل د افغانستان کې بل موضوع دا ده چې اقتصادي ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
تر ټولو درمه خو دا خبر ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کم زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي په مکتب رسېږي بیا هغه شاکرکارو ته نار کېږي خدای خدای بدلالۍ ته نار کېږي تعلیم ته به ځي مکتب ته به ځي درس به وایي پوهنتون به وایي لوړې زده کړې به کوي د وطن خادم به جوړېږي په روغ صحت باندې په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا غړي اولادونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی هغه مور چې اولادونه یې ژوندي هغه تر مل نه جوړي پرتای نه جوړي مریضي او د اولاد په پاکي په خپل ځان ساتل نو اولاد وسو ساتي نو په کار کې اما په هوای امسي د ماشومان او یا کوچنیانو حقوق ته پام لرنه وسی د درنو کارو څخه وګرځول سي او تر څنګ د مسجد څخه د حقوق ژغ پورته سي د مکتب څخه د حقوق ژغ پورته سي د پونتون څخه او د دې مراکز او د مدني ټولنو او د ځوانانو او لیکوالانو او شاعرانو خبريانو او د رادیو د سپیکر څخه د ژغ پورته سي نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې او لمر سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه پرځای کې چې یاست الله ممل او ملګری
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودر را شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیر شکاله نده و خبرش پار لسکاله ولانده لداسی چه سر دیده کوشده وش بچه هغه سره په نشه ای توکو روک دی وو. د بی بی زینب په څیر یو شمیر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی، تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردون کو هغه میرمن چې میرونه په نشه یي توکو روب دي وای چې طالبانو په نظام کې تر بل ار وخته لګانو ستوندو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنخستل شوی دی. په خبره دوی مخ کې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپل کورنۍ ته لګښت برابر وو، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړی دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وای چې میړه د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پایل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگم نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نپوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشه کولی. لکور بلار یو کال باورکو چی بیر تا براغای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی حال مقال بای کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نسم کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 5 کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
5 کال سوال چی کرده نده ای رغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدی ورسته ای نسم کولی. اولادونه می لگ خطرتیه لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وست می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوای. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نه فکر میګم دز به خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. ما چی کنم؟ قسم زندگی ره هیڅ به درد من نمیخوره.
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شامله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورتبا کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یي، نه اوبه معلومه یي، نه کالي، نه جامه. خوسند پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته او هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپل دیدګي چې مثال ما سره و معلومه و، 5 لورګانې به خوند پورري و. د ښځې بیچاره خپل مقاومت کوم مثال کار کوي، روزګار کوي، بیا سره دغه لنده سره په کور کې ساتل و، ستر کوي، پاکوي، خو بیا نه کېده و. هله ټکل بهم کول او غل مغل بهم کول، ژړلې به کم وخت چې ډېرم لیدلې دي چې پریخي دي. مثال لورګانې خپل خرڅ کړې دي، ماشومان خپل خرڅ کړې دي، احتیاج موتیاج بس دغه سره لته دي. په پاک دي سر دښمن د خپل ساتل دي.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څخه ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تیروي، خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګري نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې، مونږ ته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیده نو هغه وهل هم خوري، ټکول هم خوري. نور کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه، خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بېچاره ګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې، هغه جنګ و غلمغال و هغه وهلو ټکول تیروي. سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې و هغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده، د غرور هم دغسې ده. نورې خبرې باندې ځي په دې جلۍ باندې، نو خدای لي ته ناست یم، هغه وهلو ټکول تیروي. نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولري خدای پاک واخلي، تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري. نو نه وایي چې دا آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مورته وایي چې والله چا سره لاره درلودله. اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د امازوی باندې مثال واده وه، خپله ما یې دومره ځل مسته مې پې باندې کوه چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه خنه، بس ډېره ښایسته جلۍ یې کوه. خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فعلاً فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتللې ده دې ځینه. نو اوس شکر د ښه ژوند لري، نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي. بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښې ما وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د دې ځینه همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده، کوم دوست کوم اشنا ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره خبر سره کوم اوسم شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی ورورې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یو انجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دی نیک وکړي، ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړې شوې دي، شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو. مثال تشویش شده شهره ته دی بیا پرېنه دي چې بطاق بل هغه هم لره نشي، هغه رنه شي خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دي باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغې ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي هم هغه مېرمنې ته، نو اوس خوشحاله هم ترې څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې په نشه یې توکو باندې روک دی وی، دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره؟
دنیا د شرم لپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي، پلار مې ونه شرمېږي، مور مې ونه شرمېږي، خلک راته بدونه وایي کینی که مخصلانه هغه ژوند تېرېږي. پلارګنۍ پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټې او زیاتره چې ښکاره هم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول یې ورکوي، ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هر ډګر کې سوځي. صحیح ده، بچي سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي، وار کوي، ګزار کوي، تر دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله، شی ده پولري کور کې بیا جنګ ده، څه خبره ده پولري کور کې بیا جنګ.
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کور موږ کور ګور کور مهمه نه ده، کور باندې څوک څه وکړي، هغه خو د لس خیره ده، نن شته سبا نه. هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه اوسي، بس هغه د هغه ژوند ده، هغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي. او چې نه اوسي چې د تلاو بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېڅې ورته دا پکې نه ارامه هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کوره مو لیده، حالکه مو لیده، هغه وخت الګ د خبر نه معلومیږي د ناس او پاس نه معلومیږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي نه وایي، زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي. لور خو په دوی ډېره نده پاتې، ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیدو مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته. دا هغه مور او پلار خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشې توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشې کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپل خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمن ده یا بچی دي هغې ته ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دي، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کالم کېږي، لس کالم کېږي، شپږ کالم کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنې یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي، او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جار و جنجال نه چې له یوې خوانه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چانه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوانه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې، له بلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپل مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، ته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه موتاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر و، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې دې سره هم خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زمونږ خپله داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره وه په هغې کور کې، بس کښېنه بی زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې و جدا شه راځه یا مونږ در سره یې. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زمونږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیاب شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی
تا خو ډیره دردون کې دا چې ته پیږی چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کړی زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده وایي زوی دې معتاد دی ښځه ورته وکړه سمه به شي زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه خو هغه هم د یو بل چا لور ده ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوي که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوي په دې سره چې ښه پیږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني زما زوی دغه مشکل کې اخته دی دغه ستونزه اخته دی دا د ژوند کولو وړ نه دی دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا میرمن ولري په کور کې دا به د هغې قدر وکړي احترام په هغې به پوه شي د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي خپل بدکاري به پرېږدي مثلا دا به ښه سړی شي په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به یم جهالت دی ناپوهي ده چې زده کړې نه دي شوي ذهنونه نه دي رسېدلي او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هم هغه کار کوي په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي مه کوئ خدای ته وګورئ یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته میرمن راولم او میرمن سره به ژوند سم شي چې ته یې مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو تا سمې لارې ته نه کوو هېڅکله یوه پلرۍ لور نشي کولی هغه سمې لارې ته کړي نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي
میرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره څه به تاسې ورته ووایئ
هغه میرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي اول خو ډیره زیاته سخته ده الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی هغه میرمنه چې پوهېږي زما میړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي له دې څخه دې طلاق واخلي خو له دې وړاندې کړي د قوم مشران دې راجم کړي خپل پلار ته دې ووایي ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي زما ژوند دلته تباه دی خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي خپل قوم دې راجم کړي د اسلام د نګانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي کومک دې غواړي له خپلوانو څخه او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي اخیره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي کوشش دې وکړي زحمت دې وباسي انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تېرېږي زه لاره لټومه کوشش کومه 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 د یو نګانه بل نګانه اخر خو غوښتل رسېدل دي یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي یو انسان خو به درک ولري یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپینګیرو کې ساسو په خپلوانو کې چې دغه میرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کیږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه میرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي نو ځانونه دې خلاص کړي یوه لاره دې ځان دپاره وګوري
روزو دې ته چې د معتادینو میرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي خو په پیقه کې دې ته خلع وایي جدایي ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړه یعنې یا لیونی شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي په هغې صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړه شي او په هغې کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب و خزه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب به چغه د مو مدني قانون هم دغه اوس قوانین نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او د دنه جدایی واخلی او بل چا سره واده وکا. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړون کای پلار دی، یعنی د خزه خاوند دی، د ماشومان پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي، کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري، موسسه که وزیپه لری یا موتروان ده یا پل کارده کوی، هم دقا یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مو گورو دی مو پچولنه که هغه کسان چه پلارون موتاد دی خزه گدایگری تا مجبوره شویه، تیت مرحله سر مخشویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه دی خلکو پکرو که کالی و منزی، دی خلکو پکرو که آشپزی وکا، دی خلکو دی کور پخلای وکا، دی کور مثلا دی خلکو ماشومان ورته و روزی یا مثلا مکاتب و یا پد از نور دارو که صفاکار پستوګه کار وکا. در ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ور سره مخ دي چې یا کندی دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي، دغه میرمن دې دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې تکول شي د بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستا یما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستا یما دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستا یما دشنو
کلا بند نستایم دشنو
Motka zanziru na kala.